په خبر کې د غرمې 12 بجې شروع دین کوته مشال رادیو په خبري غړای کې ز هارون بچا تر سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
خبرونو سره ټکی د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید وایي چې د افغان طالبانو سره د ډیورنډ په کرښه د اغزن تار لګولو معامله به په ګډه کوي. او چارواکي وایي چې د دسمبر په 18 د اسماعیل خان د تحصیل کلاچې پر وړي سیمه کې د پاکستانی پوز درې یو پوزی وجل شوی او درې نور جوړبندي. او د ایران ادلیه سبھی بندیانوں سے زیادہ ورکڑی سے کرسمس پر مناسبت لکھپور پورانی اسرا لس و ذکیری. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید وایي چې د افغان طالبانو سره د ډیورنډ په کرښه د اغزن تار لګولو تنازعه حل شوی او اوس به دا کار په ګډه کوي. د دسمبر په 18 په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې شیخ رشید زیاته کړه چې افغان طالبانو ورته باور ورکړی چې ځمکه به د پاکستان پر ضد کارولو ته پرېنږدي.
فینسنگ کا کام بھی ہم چاہتے ہیں باہمی اشتراک.
دیوائی چمنگ دا غواڑو چې د افغانستان سره په پولا د اغزن تار لگول د افغانستان په اشتراک سره وشي. او د افغانستان طالبانو پاکستان ته باور ورکړی چې خپل ځمکه به کله هم د پاکستان په ضد نه کاروي.
طالبان نے بھی ہمیں یہ یقین دلایا کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی.
دا په داسې حال کې دا چې د دسمبر په 20 نیټه په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې لاس په لاس کېدلې چې یو ځایي طالب چارواکي د تورخم سره نږدې د لالپوري ولسوالۍ په صفري نقطه کې د یوې پاکستاني پوستې ساتونکو ته د دوی لخوا د اغزن تار لګولو په سر خبرداری ورکوي او د فعالیتونو د ودرېدو غوښتنه ترې کوي. د پاکستان حکومت د 1300 کلونو راهیسې د امریکا په مرسته له افغانستان سره په شاوخوا 2600 کیلومتره کرښه باندې د اغزن تار لګولو کار پیل کړی چې 90% برخه یې بشپړ شوی ده. د سینټ لپاره د سفران د قائمه کمیټې چیرمن سینټر هلال الرحمن دا وکړی چې د کمیټې د یو غونډې پر مهال د قبایلي دلو لپاره د پرمختګ په مالی بودیجه کې د 45 اربو روپو بیاقاعدګي لیدلې. نوموړي بېګا د شپې ناوخته مشال ریډیو ته ویلي دا مسله د سینټ د چیرمن صادق سنجرانی پر وړاندې راپورته کړې او د اډیټر جنرل نه د دې بیاقاعدګۍ په اړه د فرانزیک پلټنو غوښتنه کړې چې معلومه شي چې د قبایلي دلو دا فنډ چرته لګېدلی. بل پلو د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ او د قبایلي دلو د مسلو د حل لپاره د جوړې کمیټې اقبال پریده وای چې دوی ته دغه بېقاعدګي په ګوته کړل شي چې د ذمهوارو پر ضد کاروایی وکړي. چارواکي وایي چې د دسمبر په 18 د ډېر اسماعیل خان د تحصیل کلاچۍ پر وړي سیمه کې د پاکستاني پوځ د یوې قافلې سره د سړک ګاډۍ ښخ شوی بم چاودېدلی چې له امله یو پوځي وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. د کلاچۍ تاڼې د پولیسو یو چارواکي خانزاده خان مشال لیلیو ته د چاودنې او مرګ ژوبلې پخلی کړې او زیاتوي چې په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراساني مشال لیلیو ته په یو استل شوي پیغام کې د دې برید ذمهواري منلې. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې پاکستانی پوځ د لټون د عملیاتو پر مهال د جنوبي وزیرستان د شکتوي سیمې نه شپږ بېګناه کسان نیولي دي. د دسمبر په 18 په شکتوي کې د غورځنګ یو ځایي مشر همایون توریالي مشال لیلیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې د دسمبر په 14 سیمه کې یوه چاودنه شوې وه. پس له هغې د پوځ سرتیرو د لټون د عملیاتو پر مهال دا بېګناه کسان د ځانه سره بیولي. د توریالي په خبره په دغو کې د دریو کسانو تعلق د کراچ خیلو او د دریو د میرعلي خیلو سره دی. د شکتوي سیمې یو مشر ملک سعید انور مشال لیلیو ته وویل چې د پوز د ځایي مشر کرنل عمر سره یې په دې اړه جرګې کړي. د دانور په خبره جرګې ته خبرداري ورکړل شوې چې د طالب پلوه کسانو طرفدارۍ نه لاس واخلي کني بیا به نتیجې ښې نه وي. تر دا مهال د پاکستان پوز په دې اړه څه نه دي ویلي خو په تېرو وختونو کې ویلي چې په قبایلي دلو کې د دې فعالیتونه د وسلوالو تشدد کوونکو د هغوی د پلویانو په ضد دي. وروسته خبردار چې د ایران ادلیه سوي بندیانو ته اجازه ورکړي چې د کرسمس په مناسبت له خپل کورنۍ سره لس ورځې تیرې کړي. دا د سوي اقلیت په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت یو نادر عمل ګڼل کیږي. د ایراني ادلیه سره تړاو لرونکي میزان آنلاین ویبپاڼې لیکلي چې دا پریکړه د 2022 کال د پیل او کرسمس له امله شوې. ویبپاڼې زیاته کړې چې د ایران د ادلیه مشر غلام حسین محسنی اجاهي په ټول هیواد کې چارواکو ته حکم کړی چې سوي بندیانو ته دا ډول رخصتي ورکړي خو څرګنده نه ده چې دا لس ورځې به کله پیل شي. بندیان ول دغه فرمان څخه ګټه واخلي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مول مجید بابر اوریدل. پروانه خبرونه کې اوردونکو پر دې یو شمیر نورو سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید پرون په کراچۍ کې خبري غونډه ته ویلي چې افغانستان سره پر پوله د اغزن تار مسله له طالبانو سره په ګډه حلول غواړي. پرون د ډیر اسماعیل خان په کولاچۍ کې د پوز پر یوه ګاډي د سړک غاړې بمی چاودنه شوې. د سیمې د پولیسو مشر په حمله کې د اوختې مرګ ژوبلې او د دوی د لټون د عملیاتو په اړه داسې وایي. د جنوبی وزیرستان د شکتوی سیمه اوسیدونکو بیا شکایت کوي چې پوز د دوی شپږ بې ګناه کسان اوچت کړي دي. او د سینټ لپاره د سفران د قائمه کمیټې مشر له حکومت غواړي چې د قبایلي ضلعو د ترقیاتي بجټ دقیق حساب کتاب وکړي.
منگا آڈیٹر جنرل نہ غوڑو چا غیو فورینزک آڈیٹ چ جمع کی پارلیمنٹ کی نو پتہ و قوم تو لگی چ یرا د فاٹا پیسے چرت تلی او چا استعمال کھڑی.
ہیلہ دال مشال ریڈیو سروس. اولنې موضوع ترازو د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید وایي د پاکستان او افغانستان ترمنس پر ډیورن کرخه د اغزن تار په حوالہ له افغان طالبانو سره په شریکه کار کوي. دا د هغه رپورټونو له خبرېدو وروسته ده چې ګواکې هم د روان دسمبر میاشت پر شلمه طالبانو ننګرهار ته څیرمه پر پوله د لګول شوي اغزن تار یوه برخه لری کړې وه. شیخ رشید پرون د دسمبر پر شپږویشتمه په کراچۍ کې خبری کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړه چې حکومت یې غواړي له افغانستان سره نه یوازې خپل مرسته وکړي بلکې د نړیوالو کمکونه هم د هغوی لپاره جلب کړي. د چارو ځینې شنونکي بیا په دې اند دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې لانجه زړه او په اسانه د حل کېدو نه ده. د نیاز علي رپورټ اورو.
د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید احمد وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ په پولا د اغزن تار په حوالہ د افغان طالبانو سربا په شریکه باندې کار کوي. شیخ رشید پرون د دسمبر په شپږشتما په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس کې وویل چې په پولا د اغزن تار لګولو لپاره ډیر کار کړي او قربانیان یې ورکړي او دا به پوره کوي.
فینسینګ کا کام بھی هم چاہتے ہیں باہمی اشتراک.
دی وای چې موږ دا غواړو چې د افغانستان سره په پولا د اغزن تار لګول د افغانستان په اشتراک سره وشي. منګ پدې کې ډېرې قربانیانې ورکړي. د افغانستان د وسنی حالاتو لکبلا پاکستان ټولا نړۍ اسلام آباد ته ربل لیوا او پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت او دولت مرسته کول غواړي. او د افغانستان طالبانو پاکستان ته باور ورکړي چې خپل ځمکه به کله هم د پاکستان په ضد نه کاروي.
طالبان نے بھی ہمیں یہ یقین دلایا کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد دا خبری په داسې حال کې کړی دي چې د دسمبر په شلمه داسې خبرونه او راپورونه مخې ته راغلي وو چې په افغانستان کې واکمن طالبانو د پاکستان سره په ننګرهار لالپورا پوله د پاکستان لخوا لګولې شوې اغزن تار لری کړی وو. او بیا وروسته ځینې مطبوعاتو ویلي وو چې پاکستانی چارواکو ویلي چې افغانستان کې د واکمن طالبانو سره په پوله د اغزن تار په اړه خبرې شوي او کومې شخړې چې مخې ته شوې وي هغه حواری کړې شوې دي. شیخ رشید احمد په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې نن د دسمبر په 20مه با په اسلام آباد کې د افغانستان سره د اغزن تار د تازه شخړې په اړه یو غونډه هم کوي او دا غونډه ډیره مهمه ده.
میټینګ ہے اس ایشو پہ جس کے لیے میں جا رہا ہوں اور جس میں سب لوگ شامل ہوں گے.
پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ پکرخه پاکستان په کال 2018 د فروری په میاشت کې د اغزن تار غزولو کار پیل کړی وو او پاکستان هغه وخت ویلی وو چې د افغانستان سره په پولا د ترهګرو او لا قانون خلکو د تګ را تګ د مخنیوي لپاره د اغزن تار لګوي. افغانستان د ډیورنډ کرخي په نوم دغه پوله په رسمیت نه پیژني خو پاکستان دغه پولې ته نړیوال رسمي حیثیت ورکوي. په دې اړه د نړیوالو اړیکو تعلقاتو او سیاسي چارو پوها د کراچي پوهنتون ډاکټر توصیف احمد خان مشال لیډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د دې مخکې هم جنجالونه مخې ته راغلي او خی هم داسي چې دا مسله زر ختمیدونکې نه ده ځکه چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د دې پولې په اړه دریز تر یو بل سره ډېر مختلف دي.
ایک بہت بنیادی اصول ہے دنیا کا.
دی وای چې د نړۍ یو بنیادی اصول دا دی چې دا ډول ستونزې به تر هغه وخت پاتې وي تر څو چې دواړو هیوادونو په اتفاق سره دا سی پولې ونه مني. که یو هیواد ومني او بل نه نو دا د څه وخت لپاره کېدای شي خو د اوږدې مودې لپاره نه. افغانستان اولس او پخوانی حکومتونو څو ځله دا پوله په رسمیت نه ده پیژندلې نو دا خبره ډېر فکر ته اړتیا لري.
بہت غور و فکر کی ضرورت ہے.
بلخوا پین وقت کی دا دسمبر پر سلی اجتماع دا پاکستان پر سینٹ کی دا پیپلز گن مشر او دا سینٹ پخوانی چیئرمین میاں رضا ربانی پا حکومت سختی نیوکی کڑی بھی او دا بحرانو چارو وزیر سخائے غختن کڑی وا چی دا افغانستان طالبانو لخوا دا اغزن تار لری کولو پاڑ دی پارلیمان سرا ٹول معلومات شریک کڑی. لدی اڑا دی دا جنوری پا میاش کی شیخ رشید احمد ویلی وو چی دا افغانستان سر پپولا دا اغزن تار لگولو اتیاونا تر نویش فیصد پوری کار پورا کڑی شوی دی. دا دسمبر پش پگشتما شیخ رشید احمد پا خبری کانفرنس کی دا ہم ویل چی لی ایران سر ہم پپولا اغزن تار غزبی خو حقا دا ونا ویل چی تروسا دا ایران سر پپولا سمرا اغزن تار لگولی شوی دی. پاکستان لی ایران سر شاوخوا نه نیم سوا کلومیٹر پولا لری او پاکستان پا دغا پولا کال 2019 دا اپریل پا میاش کی کار پیل کرده وو او ویلی وو چه دا 2021 کال دا آخری پوری با هم دغا پروژا سر تو رسیگی. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا گل یا دو شنبه ورزه 19 پروگرامونا
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونا زنزیرونا
پپاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یوانی ما بجا
قانونی لاری
پا دوانی مو بجو
دا رنا پلور
پپاوکم دریو بجو
سندر جادوگری
پا درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پسلو رو بجو.
دا دسمبر پر اگیشتما یعنی پرون دا ڈ اسماعیل خان دا تحصیل کلاچی پر روڑی سیما کی دا پاکستانی پوسٹ پر یو گاڑی دی سڑک گاڑی بمی چودنه شوی چې پکې یو سر تیرے وجل شوی او درې نور جوبل دی. د سیمې د پولیسو مشر مشال لیډو ته د چودنه او پکې دا وخت مرګ جوبل پخله کړی دی او ویلی دی چې دوی درټون عملیات پیل کړی دی خو لا هم کم مهم معلومات نه لري چې دا کار به ګنی چا کړی وي. تحریک طالبان پاکستان مشال لیډو ته په وستولي پیغام کې د دې برید ذمہواری منلې ده. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د ډیرای اسماعیل خان تحصیل کلاچی سیمه روڑی کښې 13 ورځ پشپشویشتم دسمبر سحر 9 بجې د پاکستانی پوځیانو ګاډی ته د سړک په اوړه خواندي بم ورچاودېدلی دی چې په نتیجې کښې یو پوځي وژل شوی او درې نور پرهرجلی شوي دي. د دغې بمي چاودنې په باره کښې د کلاچی تڼې اس ایچ او خانزاده خان مشال ریډیو ته وویل.
کلاچی تک کے مرور رسی دارو دیکھ لیا کو آتا پلیار سے آئی ڈی لگا والی وائر بلاک چاہیے پاس جو بیدار وہ دواز پایون زخمی دی جو اس کوئی سائٹ سوئی دی سارتا پرسن خم بمرا وقت چی ناکتون وطان بسا ہوئی کو تنتیجے کا ون رسی دی.
دی کلاچی پولیس پخلی پا مطابق پا بامی چودنک شی وجل شوا سپوہی دی محمد الیاس او پر ہر جلی شوی دی سبیدار فیاض سپوہی پیر محمد او دی سپوہی عزیز پا نمونو پیجاندل شوی دی. او پا کلاچی روڑی سیمک شی پا پاکستانی پوزی گاڑی بنے دی بامی برید زیمواری دی تیری کے طالبون پاکستان ترجمان محمد خوراسانی مشال ریڈیو تا پر رولاجلی و بیان کشی مانلی دو. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوي.
اوہو راو بس سمارٹ موبائل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
اغلا. دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې. د جنوبی وزیرستان د شک توی ځینې اوسیدونکي وایي پر پاکستانی پوسټ تر بمی برید وروسته امنیتي ځواکونو د دې سیمې شپږ بېګناه کسان گرفتار کړي دي. د دې ضلع د پولیسو مشر مشال لیډو ته ویلي دی له دې ګرفتاریو نه دی خبر او چې معلومات ترلاسه کړي نو بیا به پرې خبره وکړي. ځایي مشران وایي له پوځي چارواکو سره یې په دغه اړه یوه جرګه هم شوې ده. دوی زیاتوي د سیمې د امن ذمهواري د ځایي خلکو نه بلکې د امنیتي ادارو ده. بیا هم د اشتیاق مسید دا رپورټ.
د سویلی وزیرستان شکتوی سیمه اوسی دن کی ویایی چه در 14 دسمبر بنه پا پاکستانی پوز د بامی برید ناورستا د لټون پا ملیات کشه پوز د سیمه شپیش بپلاوا کسان گرفتار کردی دی. پا دغی براکشه د پشتون جغورن غرزنگ شکتوی سیمه مشر همایون توریالی مشال ریڈیو تا وویل.
دا یوا او تا مرش دیلتا دا مکاش شیوا دیتا وان سیشنر تو نو یغنا دیتا یو دا سکول تیچر و دو کسان وی ا دغه غز غشتي وی چې تاسو روش استای ته امداد سره کانو چا ور غلی وی په دغه مان چې د مکار شوی وا هغه کسونی په موکا والی دي په مخ فوج رغلی د درې کسانې د کرچخل نه وخصې دي بیگونه او درې کسان میرالی کوم ورته مزدوري کې کړه سټکی او خستل او خپل هغه غریبونی هغې نیولې دي وړي
د شک دوی سیمه یو مشر ملک سید انور د گرفتار شوی کسانې په باراکښ د پوزي چارواکیو سره د شوی جرګې حل مشال ریډیو ته په دارنګ بیان
چکیم دے ون ایف ایف کارنل دای کرنل عمر یخ سره ملاو شول مجلس میں ور سرا وک او بیا د پیرا ایریا چ دکیم ای او ار دریم یغه ول جرګار غشتي وا پکښ بیا مشت یو دوی در خبره کلیئر کټ وکړي یو خبره دا وکړه چې را مزید چکیم خلق انوال دای مثال په طالبون کې دي نو دغه خلق نه توس د برات اعلان وک آکی کیستای کپدان اورستی چې مشت داسې انفارمیشن ملاو شول نو بل سټیپ د مش دادای چې مشو بیا خلق کورینا ډنګاوی او د دغه چکیم بچون وی دوه ویلج بدر کاوی ا مخپل ذاتی خیال دادای چې چونکی مشه دغه شی زیماور نه چې مش امن ورته جوړ کی مشه دغه شی زیماور نه چې مش دغه ته شپې ګرځي په دارو دینه چیرې طالب چیرې پر لوړ ش چیرې پر ای مشه یغه حمایت نه کوي دا ول سر نه مش اعلان کړای دی خو کا چیرې ته عام خلک ته د تکلیف بار بار وه دا د سرچ اپریشن په نوم یا به ګناه خلک نیول چې درې میاشتې 15 میاشتې نه بعد یی چیرې سوري د سړی د روخ له دغه به ګناه دی ای مخ پل بیا ایریا خلک ته مسجشن دی چې دا وطن وروته نه و نو مش دا وطن ورته خوشی چې کله امن روشي به مش ویر شي
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر خانزیب محمد سره شکتو سیمکشه د شپیش کسانو د گرفتاری په باراکشه تماس ونیولی هغه وویل چې د دغه گرفتاری نه ز خبر نه يم خو د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان ویایي چې د شکتو سیما په قطبی وزیرستان کې مش د پوزي چرواکیو د ولکې لوندې دوه دغه پوز د سویلی وزیرستان شکتو سیمکشه گرفتار شوی کسانو په باراکشه د سویلی وزیرستان انتظامیا خبره کړی نه دو
حال دا غزی مشران او د یونټ خپلو کې روانه ده سید انور د کیسه مونږ ته کړی و خو د یونټ طرف نه چې کوم دی مونږ ته لکه سو وینا نه د جرګې شوی دا چې را داسې مونږ کلی سره جرګه کوو یا داسې کسان مونږ نیولې دي نه څه د ضمانت کیسه مونږ ته کړی دی نو فی الحال دا کیسه چې کوم ده نو د غزی مشران او د یونټ خپلو مینس کې روانه ده چونکې اپریشنلی دا یونټ دیم نورث سره نو زمونږ بریګیډز انډر هم ناراضي دا ایگزیکټلی سټیټس دی ایشو همداسې ده خو
د خوفیا ادارې یو چارواکی د نوم نوش ولو په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په 14 دسمبر په شکتوی سیمه کښې پوځي سرتیریو ته بامی چاودنه ورشوې وه چې په نتیجه کښې یې حوالدار حیات الله سخت پر ارژلی شوی و د دغې بامی چاودنې ذماوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی په یو جاري کړي شوي بیان کښې منلې وه اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
سازونا سنزیرونا پر پختونخوا کی په موسیقی او سندرغاړو د بندیزونو کیسه
د ژوند او خایست اظهار ولی جرم وګرځېده سوز او ساز سنگ پا سزا او زنزیر بدل شو
دا هندوکش پا لمنو کی دا موسیقی سفر
دا هر سه دا مشال لیڈیو پونی زخ پرونه سازونا زنزیرون کی لشاهین بونیری سره
هر اونه دا خالی او گل پاورس سهر پاوکم یولس بجه او دا چارشنبه پاورس مازیگر پاوکم سلور بجه
مشال ریڈیو دردن کو جنوبی ایسیا کی ترہگرہ پیخو پاڑا معلوماتی و پاڑا ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل وائی په 2020 زیږدیز کال کې په پاکستان کې 218 وسلوال بریدونه شوي چې پکې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده له دې حملو تر ټولو زیاتې په بلوچستان کې شوي دي په پاڼه زیاتوي په دې حملو کې د ولسي وګړو په ګډون امنیتي سرتیرو ته هم مرگ جوبلا اوخت د حملو زمواري بلا بلا وسلوارو ډلو منلې د حملو زمواري بلا بلا وسلوارو ډلو منلې دي دا او ځین نور معلومات د ګلیاس په دې رپورت کې چې د 2022 دیس په اوږدو کې په پاکستان کې شو امنیتی پیښتا کتنه پکې شوې ده
په پاکستان کې په 2021 کال کې یو شمیر امنیتی پیښو کې ګڼ ولسی کسانو ته مرګ جوبلا واوخته د سویلي ایشیا د ترهګرۍ پیښو څارنې ویبپاڼې ساوت ایشیا ټروریزم پورټل له شمیرو سره سم د 2021 کال د دسمبر 26 پورې په پاکستان کې 260 امنیتی پیښې ریکارډ شوې چې پکې بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه هم شامل دي د ادارې تر مخه د ترهګرۍ بیلابیل پیښو کې 650 کسان وژل شوي دي په دې کې 211 ولسی وګړي 215 امنیتی سرتیری او 244 ترهګر وژل شوي دي په دې کې زیاتره امنیتی پیښې په بلوچستان کې شوي دي په 2021 کال په پاکستان کې امنیتی پیښو پیل هغه مهال شوه کله چې د جنوري پر 3 نیټه وسلوالو په مچ سیمه کې 11,000 کانکنتونکي په ډزو ویشتل د دې پیښې ذمہواری داعش وسلوالې ډلې منلې و د فروری میاشت په 28 نیټه په قبایلی ضلع شمالي بودستان کې وسلوالو څلور خزینه کارکونکي وژلې وې د مارچ په 28 د بلوچستان په چمن خار کې په یو بمی چاودنې کې د یو ماشوم په ګډون 3 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې و د اپریل په 28 د بلوچستان په مرکز کوټه کې سرینا هوټل په پارکینګ کې یو چاودنې کې یو پولیس په ګډون 15 تنه وژل شوي ول په دې چاودنې کې 12 نور کسان ژوبل شوي هم ول دا چاودنه په داسې مهال شوې و چې په پاکستان کې د چین سفیر د کوټې په دورې وو او په همدې هوټل کې اوسېدلو خو د چاودنې پر وخت هغه په هوټل کې موجود نه و د مې په 28 د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې په یو چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول چاودنه د جمعې تر لمانځه وروسته په داسې مهال شوې و چې له فلسطینیانو سره د یووالي لپاره د جمعیت علما اسلام ګوند په لویانو لاریون له مرغۍ بازار تیرېدو د جون پر 28 د پنجاب په لاهور خار کې په یو چاودنه کې لګتل لګ 3 کسان وژل شول او 12 نور ژوبل شوي ول دا چاودنه په جوهر ټاون سیمه کې شوی و او د پولیسو په وینا پیخه د جماعت داوا ډلې د مشر حافظ محمد سعید له کور سره نږدې شوی و حافظ محمد سعید د ترهګری تمویل په تور بندي دي د ترهګری مخنیوي او عدالت په 2000 کال کې نوموړي ته د یو لسو کلونو د بند سزا اورولې و په پاکستان کې جماعت داوا ډله تر بندیز لاندې ده د جولای په 14 د خیبر پختونخوا په برکوستان ضلع کې کندی ته د یو بس پریوتو او بیا پکې د چاودنې په پیخه کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوي ول د چین د بهرنیو چارو وزارت پیخه یو بریټ بللې وو کوهستان کې چینایي انجینران د تاسو بند له اوبو څخه د برېښنا جوړولو په پروژو کار کوي دا پروژه د چین پاکستان د اقتصادي لار د پروژو برخه ده چې پکې چین د اربونو ډالرو پنګونه کړې ده د اګست پر 9 د بلوچستان مرکز کوټه کې په دوه جلا جلا چاودنو کې دوه پولیس والا وژل شول او تلس نور کسان ژوبل شول د پولیسو مشر ویلی وو چې دا یو ریموت کنټرول بریډ وو او هدف یې پولیس والا وو دغه چاودنو ذمہواری له پاکستان خپلواکي غوښتونکو ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې و د اگست په 14 د بلوچستان په لورلایز لکه په یو وسلوال بریډ کې د فوج یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شول هم د اگست په 14 په کراچۍ کې په موټر د لاسي بم بریډ کې د خیبر پختونخوا د سواد یوې کورنۍ 14 غړي وژل شول او اته نور یې ژوبل کړل د دې پیښې ذمہواري چا نه ومنلې د اگست پر 14 د بلوچستان په زیارت سیمه کې یوې چاودنه کې د لیوی ځواک 3 عسكر وژل شوي ول بلوچ بلتن غوښتون کې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دې پیښې ذمہواري منلې و د اګست پر 14 د بلوچستان په ساحلي سیمه گوادر کې په یو ځان مرګ بریټ کې لګ تر لګ دوه ماشومان وژل شوي او درې نور کسان ټپیان شوي ول چارواکو ویلو چې د بریټ نخه چینایي انجینران ول د چین سفارتخانه د اګست پر 14 په یو بیان کې به ویل چې په گوادر کې تر سره شوي بریټ کې یو چینایي انجینر هم ژوبل شوی و د سپتمبر پر 15 د بلوچستان کوټه خار لری سونا خان سیمه کې په یو ځان مرګ بریټ کې د اف سی ځواک 3 عسكر وژل شوي ول د سپتمبر پر 16 د بلوچستان د کېټ ضلع په بلیدا سیمه کې بمی چاودنې دوه سرحدي عسكر وژلي وو د اکتوبر پر 28 د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د امنیتي ځواکونو عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه مشکوک غړي وژل شوي وو د نومبر پر 14 د بلوچستان کوټې په نوي کلی کې بمی چاودنه کې لک تر لک وو کسان وژل شوي ول په همدغه ورځ په باجوړ قبایلی ضلع کې دوه امنیتي سرتیري د سړک غاړې بمی چاودنه کې وژل شوي وو د دسمبر پر 8 د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د 15 کسانو مړی او بیا د دسمبر پر 28 په ژوب کې د څلورو نورو کسانو مړی موندل شوی ول
درنا پلور
پدی
خپرونا کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغی تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
د سینټ لپاره د سفران قائمه کمیټه چیرمن سینټر هلال الرحمن داوا کوي چې د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره په منظور شوي حکومتي بجټ کې د 15 ارب روپو درغلي شوې ده. نوموړي د سینټ له چیرمن صادق سنجرانی غوښتي چې د مسلې رڼې پلټنې وکړي. هلال الرحمن د دسمبر پر 26 مشالې ته وویل د سفران کمیټې په وروستۍ غونډه کې د قبایلی ضلعو د بجټ حساب کتاب کاوه چې دغه غبن ورتخکار شو. وفاقي حکومت روان کال په کامی بودیجه کې د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره 340 ارب روپې بیل کړې وې. د ترڅنګ حکومت ویلو چې د لسو کالو په موده کې بعد قبایلی ضلعو د پرمختګ پر 400 ارب روپې لګوي. بل پلو په کامی سملا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف ځینې غړي وایي د قبایلی ضلعو په بودیجه کې د شوې درغلۍ په اړه د دقیق معلومات ورکړل شي چې دوی په اړه کاروایی وکړي. تفصیل د سراج زهیر پر رپورٹ کې.
اسلام آباد کې د دسمبر په 26 د سینټ لپاره د سفران قائمه کمیټې چیرمن سینیټر هلال الرحمن اووی درې ورځې وړاندې دوی د قائمه کمیټې په غونډه کې د خیبر پښتونخوا حکومتي او د اکاونټ جنرال د دفتر چارواکي راغوښتي وو چې د قبایلی ضلعو په ترقیاتي کارونو لګیدلي فنډونه ورته وخایي او حساب کتاب وشي. په کومه چې معلومه شوه د قبایلی ضلعو د بجټ په 340 ارب روپو کې 1540 ارب روپۍ غیب شوي. د نوموړي خبر لدی روستی دا مسله د سینټ د چیرمن صادق سنجرانی په وړاندې راپورته کړه چې د دې غبندی فرانسیک پلټنی وکړې شي.
دا کم چې زه پرون ولاړم هاوس کې نو دا منسٹر ویلی چې موږ فاټې د پر دومره پیسې ورکړې دي او دا شوی دي کافی. مطلب اکثر هاوس کې خو دوی غلط بیانیو کې بیا هاوس ډیر ممبران ته پته نه خوځو چې هغه زه لو کلم نو ما ته پته ده چې څومره ډیولپمنت وکړي پیسې لګېدلې او څومره نه دي لګېدلې. نو اوس هغه کې دا دي چې دا 45 ګروپو موږ اوډیټر جن نل نغواړو چې یو اډیټر جنرال اکاؤنٹ چې کوم دی دا چې صرف دغه کار دی چې هغه یو ډیټیل فارنزیک اډیټ چې جمع کی پارلیمنت کې نو پته به قوم ته ولګي چې یاره د فاټا پیسې چرته تللی او چا استعمال کړي. کم ډیولپمنٹ سکیم اگینست هغه ریلیزز شوی دي. زیات تر سکیمز به داسې چې هغه د فاټي سکیمز نه دي.
مشال ریڈیو چې په دې خبره چې غنی د قبایلی ضلعو په بجټ کې درغلی یا غبن شوی د واکمن ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی او د سفران لپاره د پارلماني سیکرټری اقبال افریدی نو وپوښتل نو هغه وی دوی ته دی په ګوته کړی چې کوم ځای درغلی یا غبن شوی نو حکومت به یې پر ضد اقدامات وکړي.
بل فرض یو سینیټر یا د سټینډنګ کمیټه چې کوم د چیرمن دی دا یو ثبوت راوړي په هغه واضح چې کوندې پاغې کې د کرپشن یا داغې د فاټا فند په کی پی کې لګېدلې وي نو موږ به دا اپریشیټ هم کوو د مرسته به هم کوو. کنه تشیل زامونه لګي تش صرف حکومت تور لګي خو زه ویم چې یو مشترک اجلاس ته پکار دی چې د سپران سټینډنګ کمیټې د سینټ او د سپران سټینډنګ کمیټې د قومي اسمبلی دا د مشترک اجلاس رغواړي او پاغې کې د واضح کی چې موږ هم پاغې کې د ملګري شو چې دا غبن په کوم ځای کې شوه دی. تاسو ګورئ د دوی نه زیات مخالفت او د دې خلاف هم موږ روزو.
کال 2013 کې د مې په 24 نیټه د 25 آئینی ترمیمی بل په منځوري دو وفاقي حکومت قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډي کړې وي او په دغه موقع ویلي چې د قبایلی ضلعو نه به تر د راتلونکو 500 کالو پورې هیڅ ټیکس نه اخیستل کیږي او دا رنګ به ورته تر د 100 کالو پورې هر کال د این اف سی یا مالیاتي کمیشن ایوارډ په مت کې 100 ارب روپۍ ورکول کیږي.
د سراج زهیر رپورٹ مو اوریدو. مشال ریڈیو اردن کو پپی خبر کې د گرمی 12 بجې شوې. د خبرونو ولندیز له مجید بابر اورو.
پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید وایي چې د افغان طالبانو سره د ډیورنډ په کرښه د اغزن تار لګولو تلا دا حل شوی. اوس به دا کار په ګډه کوي. د دسمبر په 26 په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې شیخ رشید زیاته کړه چې افغان طالبانو ورته باور ورکړی چې ځمکه به د پاکستان پر ضد کارولو ته پرېږدي. د سینټ لپاره د سفران د قائمه کمیټې چیرمین سینیټر هلال رحمان دعوه کړې چې د کمیټې د یوې غونډې پر مهال د قبایلي دلو لپاره د پرمختګ په مالي بودیجه کې د 45 روپو بې قاعدګي لیدلې. نوموړي بېګا د شپې ناوخته مشالې ورته ویلي دا مسلې د سینټ د چیرمین صادق سنجرانی پر وړاندې راپورته کړې. پلپلو د واکمن ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ او د قبایلي دلو د مسلو د حل لپاره د جوړې کمیټې غړی اقبال پریدی وایي چې دغه بې قاعدګي دې دوی ته په ګوته شي چې د ذمهوارو پر ضد کاروایي وشي. چارواکي وایي چې د دسمبر په 26 د اسماعیل خان د تحصیل کلاچۍ پر وړي سیمه کې د پاکستاني پوځ د یوې قافلې سره د سړک غاړې ښخ شوي بم چاودلی چې له امله یې یو بودی وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. د دریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریډیو ته په یو استول شوي پیغام کې د دې برید ذمهواري منلې. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې پاکستاني پوځ د لټون د عملیاتو پر مهال د جنوبي وزیرستان د شکتوی سیمې نه شپږ بې ګناه کسان نیولي دي. د دسمبر په 26 په شکتوی کې د غورځنګ د یو ځایي مشر همایون توریالی مشال ریډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې د دسمبر په 14 سیمه کې یو 14 شوې وه. پس له هغې د پوځ سرتیرو د لټون د عملیاتو پر مهال دا بې ګناه کسان د ځانه سره بیولي. تر دا مهال د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې ویلي چې په قبایلي دلو کې د دې فعالیتونه د وسلوالو تشدد کوونکو او د هغوی د پلویانو پر ضد دي. د ایران عدلیې سوي بندیانو ته اجازه ورکړې چې د کرسمس په مناسبت له خپلو کورنیو سره لس ورځې تیرې کړي. دا د عیسوي اقلیت په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت یو نادر عمل ګڼل کیږي.
د مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل. اوس یو بل موضوع نن اوریدونکو، د دسمبر 28 د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان پیپلز ګوند د پخوانی مشر بېنظیر بوټو 14 تلین دی. هغه د 2001 زیږدیز کال په همیاد نیټه د راولپنډی په لیاقت باغ کې د یوې جلسې پر مهال په یوه ځانمرګي برید کې وژل شوی و. د پیپلز ګوند مشران او غړي هر کال د نوموړي تلین په عقیدت او احترام لمانځي. زموږ خبریال شانواز ترکزی د دې ګوند د یو سینیټر تر څنګ د پیپلز سټوډنټس یونین له پخوانی غړي سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې موږ ته را لېږلی دی.
نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بېنظیر بوټو د مرګ 14 کاله پوره شو. بېنظیر بوټو د راولپنډی په لیاقت باغ کې د دسمبر په 26 2001 کې په یو ځانمرګ برید کې د ګوند د ګڼ شمېر پلویانو سره وژل شوی و. د بېنظیر بوټو د مرګ په ورځ د پاکستان په بېلابېلو خاورونو کې د پیپلز ګوند پلویان غونډې کوي. ولې تر ټولو غټه غونډه د بېنظیر بوټو په خپل پلرین ټاټوبي سن صوبه کې کیږي. د دسمبر په 26 سن ته د پیپلز ګوند یو سینیټر بهرمن تنګي ورسېدلی. د بهرمن تنګي خپل مشر ورور بشیر تنګي اډوکیټ هم د بېنظیر بوټو سره 14 کاله وړاندې په دغه 14 کې
اغه په پارلیمان کې دنه په ډیموکراټیک پروسس یقین لرو. اغه اپوزیشن ګوندونو ته خپل مقام ورکول غوښتل. اغه غوښتل چې په کنسنسس باندې د پارلیمان توقیر چې کم دی، فورم چې کم دی، چې دا د عوام په نظر کې یو داسې فورم ثابت شي چې عوام ته دا پته لګي چې په دې کې زمونږ د مستقبل فیصلې کیږي او په دې کې زمونږ د بچو او د پاکستان د فیصلې کیږي.
بېنظیر بوټو په جون 1953 کې په کراچۍ کې پیدا شوی و. زده کړې په کراچۍ او لندن کې کړې وې. ولې 1900 کې پلار ذوالفقار علي بوټو د هغه وخت پوځي مشر ضیاء الحق لخوا د وزیر اعظم د څوکۍ نه په زوره کوزه کړې شو. په ذوالفقار علي بوټو د یو تن په وژنه کې د مرستې کولو یو رپورټ درجو او هم دغه رپورټ په بنیاد د پاکستان ستر عدالت ذوالفقار علي بوټو ته د مرګ سزا واوروله چې د اپریل په میاشت 1901 کې پانسي کړې شو. نو تر هغې وروسته د پیپلز ګوند مشرانه او سیاسي هلې ځلې بېنظیر بوټو په خپلو لاسو کې واخیستلې. بېنظیر بوټو په کال 1904 تر 1908 پورې لندن کې جلا وطن و. ولې کله چې پاکستان ته واپس شو نو په 1908 کې د اګست په میاشت کې پخوانی صدر او پوځي مشر جنرال ضیاء الحق د هلیکاپټر په حادثه کې مړ شو او تر هغې وروسته پاکستان کې جمهوریت بحاله شو. په اول وار بېنظیر بوټو د دسمبر په میاشت 1908 کې د پاکستان وزیر اعظم منتخب شو. بېنظیر بوټو د اسلامي هیوادونو تر ټولو اولنۍ زنانه وزیر اعظم وه. خو دوه کاله پس حکومت د درغلیو په مبینه تورنو ختم کړی شو. یو وار بیا په اکتوبر 1993 کې وزیر اعظم منتخب شو، خو حکومت یو وار بیا په دسمبر 1906 کې ختم کړی شوی. د پیپلز ګوند د کونکو تنظیم پیپلز سټوډنټ فیډریشن یو پخوانی مشر او خبریال بغزادی او سبزی د بینظیر بوټو سره د هغې د وزیر اعظم نه وړاندې او بیا وروستو څو وار لیدلی وو.
ملاو شو مخابق شو بل تنو آگے مانا تپوس کو بغزاد صاحب آپ کہاں ہوتے ہیں آپ کو تو بالکل نظر نہیں آتے دا لکه داغه دغه دا میموری وا چې هغه بالکل هغه دا 1987 او بیا په 1992 کې زما دوه ملاقات داغه سره بل مشافه خو هغه ته هغه زما نوم هم یادو او ور سره زما چهرا او پیژنګلو دا مطلب دی چې داغه ته یادو.
بے نظر بوټو په کال 1999 کې د پاکستان نه دوبه او بیا لندن ته لاړو چې پاکستان کې قربانی د مبینه مالی درغلی ډیر مقدمه هم روان وي او ځینو کې ورته د دې د موجودګۍ نه بغیر سزاګان هم اورول شوی وي. په کال 2009 کې د 13 اکتوبر پاکستان ته راغلی و چې ګنې هغه دې په 2008 کې په عامو انتخاباتو کې خپل ګوند په حکومت کې راولي او انتخابي مهمونه شروع کړي. خو د دسمبر په 20 په لیاقت باغ راولپنډي کې په یو بمی چاودنه کې وژل شو. د بینظیر بوټو زوی بلاول بوټو زرداری چې دا وخت د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن او د قومي سیملي غړی دی موده وړاندې د جیو ټي وی په یو پروګرام کې د بینظیر بوټو د ژوند په سیاسي او کورنۍ حالاتو ځینې خبرې کړې وې. دا وای ټول ژوند هغه مونږ ته خودنه کړې و چې څنګه به یو ښه انسان جوړیږي څنګه به ژوند کوي. هغه که سیاست کوي د ملک اولنۍ زنانه وزیر اعظم وه. شاید هغې خپلو بچو ته دومره وخت نشو ورکولی خو په سکول کې به یو هم داسې د پلار او استاد غونډه نه وي چې بینظیر بوټو به نه وه ورغلی. دا پیپلز ګوند پلویان په ټول ملک کې هر کال د بینظیر بوټو د مرګ ورځ د دسمبر په 20 ولې د هغې د پلار ذوالفقار علي بوټو د مرګ ورځ د اپریل په 4 مانځي او په دغه ورځ تر ټولو غټې غونډې په سند صوبه کې کیږي چې خلک بیا د پلار او لور قبرونو ته دواله خامخا ورځي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي سکل په افغانستان کې د لومړنۍ توکو بای په بیساری ډول لوړې شوې دي. کمیټه زیاته کړې د توکو بای داسې مهال لوړېږي چې د افغانستان نیمایي نفوس خوراکي خوندیتوب نه لري. اخو د افغانستان په بازارونو کې سره له دې چې د امریکایي ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت یو څه ښه شوی خلک شکایت کوي چې د توکو بای هماغه شان پورته دي. جزئیات زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
دا شور د مرسته کوونکو پر یو موټر د راټول شوی او خلکو دی چې دوی ته وړیا ډوډۍ ویشي. هر یو یې هڅه کوي چې د موټر خیخې ته ځان نږدې کړي او هغه پلاستیکي کڅوړه ترلاسه کړي چې 15 ډوډۍ پکې خودل شوی دي. دا د پلازمینې کابل د یوې څنډې د بې وزلۍ تصویر دی. خو یوازې کابل نه بلکې د افغانستان هر سیمه نن سبا له ورته برخلیک سره مخ ده. کندز میشت نور محمد ته د خپل عمر کره نیټه معلومه نه ده خو وایي دومره پوهیږي چې له 16 کلنۍ اوخته. وایي په دې عمر کې هم په کار پسې ډیر ګرځېدلی خو ګټه یې نه ده کړې. نور محمد زیاتوي د توکو بیې دومره پورته شوي چې نور د څه اخیستو توان ورپاتې نه دی. اخترګل چې کونړ ننګرهار ته راکړه شوی وایي ډېرې شپې له خپلو بچیانو سره په نهره تېرې کړې او د څه اخیستو توان نه لري. یوازې عام خلک نه دي اغیزمن کړي بلکې د هټیوالو او د توکو د سترو پلورنځیو کاروزګار هم ټکنه کړي. احمد منصور د کابل په کارتینو کې د خوراکي توکو پلورنځی لري. دی وایي بې وزلي له یوې خوا او د بیو پورته کېدو له بلې خوا له خلکو دا توانایي اخیستې چې آن د خپل ژوند افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې ډېرې لوړې شوی. د کمیټې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د غوړو 15 لیټره بشکا له 15 ډالرو لس ډالرو ته یعنی دوه برابره شوې ده. د وریجو د یوې شل کیلوې بورې بیا له 23 ډالرو 28 ډالرو ته او د اوړو یو بورې چې وړاندې 18 ډالره وه اوس سلیریوش ډالر ته پورته شوی ده. د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د ژوند د لومړنیو توکو باید داسې مال پورته کیږي چې 50% افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري. په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې هغه مهال ډېرې لوړې شوې چې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت راکم شو. خو که څه هم نن د کابل په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 1.3 افغانۍ تبادله کیږي، خو د خوراکي توکو په بیو کې د پام وړ کمی نه دی راغلی. د خلکو نیوکه هم همدا چې د طالبانو حکومت د بازارونو په کنټرول کې پاتې راغلی، خو د طالبانو حکومت بیا دا نه مني او وایي توانېدلی چې د ناورین مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت دوایان مرستال بلال کریمی
هله متاده سیب دین استونزي سلا هم شتون لري، دا هم لمنځ لاړی سي ولې دا سیب وضعیت بحرانی ده او دین نور څویل کیږي دا درست نه دي. بازارونه له موادو څخه ډک دي، قحط شتون نه لري، یوازې په دینو مواردو کې سلر د لوی تحول سره د استونزي رامنځته شوی دي. دا غوډ حل لپاره هڅه روانې دي، امیدواري ستاسې دا مقطعي وي او زر حل سي.
د طالبانو د حکومت تراته ګروستا د افغانستان اقتصادي خوځښت په ټاپه ودرید او ترخوای مالی او اقتصادی نظام مخپز وړولار چې د خلکو په عوایدو هم منفی اغیز وکړ. د دې ترخوا لسګونه زره کسانو دندې له لاسه ورکړي چې د دوی ورځنی ژوند یې ټکنې او لومړنیو توکو ته یې د دوی لاسرسی محدود کړ.
دا مشال ریډیو ده.
په پکتیا کې څه باندې 800 بېوزله نجونو او هلکانو ته په روان ژمي کې د وړیا زده کړو زمینه برابر شوې ده. په دې پروګرام کې هغه شمیر نجونو او هلکانو ته زده کړې ورکول کیږي چې کورنۍ اقتصادي کمزور دي او د ښار په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړو مالي توان نه لري. بل لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلان وایي هڅه کوي له ښوونیزو مرکزونو او شتمنو خلکو سره په ګډه نورو زده کوونکو ته هم د زده کړو په خاطر ژمنی پروګرامونه جوړ کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې.
په پکتیا کې څه د پاسه 800 بېوزله زده کوونکو نجونو او هلکانو لپاره په وړیا ډول د ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. دا ځل د زده کړو دا پروګرام د زمزم د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې جوړ کړی دی. د یاد ښوونیز مرکز مشر ناهید امید مشال راډیو ته وویل چې په ژمنیو برنامو کې زده کوونکو ته لیک لوست، انګریزي او نور ساینسي مضمونونه تدریسیږي.
اته سوا دولس زده کوونکي تر دا مهال لرو چې لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د 900 او ذکر پکې شامل دي. په تجارانو مغاګ دادی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت په کتو سره داسې نوري برنامه په لار واچي ترڅو د هیواد ټول بچی له زده کړو برخمن سي.
دغه خوانیز مرکز د کوونکو د تخوختي چې په وړیا ډول ورته د زده کړو زمينه برابر شوي، خو له چارواکو او شتمنو خلکو غواړي چې د خوانیز فرصتونه ډیر کړي. زده کوونکو هنسله وایي په دې خوانیز مرکز کې هغو نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمينه برابر شوي چې د کورنیو اقتصادي کمزوري دی او نشي کولای د خار په نورو شخصي کورسونو کې ژمني پروګرامونه تعقیب کړي.
دغه شاګردان چې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د مشتر سازان دي هغه په دښه کوي پراتن کې د هیل چې دا رقم کورسونه په لار واچي وړیا او نور لسو هم د هیل ده چې موږ دا رقم وړیا ژمني کورسونه په لار واچي.
یو بل زده کوونکو اسماعیل وای دوی ته په دې خوانیز مرکز کې هغه مضمونونه تدریسیږي چې په خوانځي کې مشکل دي او سیستماتیک زده کړې ته اړتیا لري.
دل تر هغه دې مت میریا جی وای مو می پی جی او انګلیش را تا وای لیکو لوست املا ده موږ دل ته زده کړې کو دا د شاګردان راځي نیمه اقتصاد ډیر خراب یو نیمه لیکه دي هغه دل تر راځي دا وړیا کورس یو ته جوړ کړی را او درس کې وای.
بلور ته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی له ګڼو خصوصي ښوونیزو مرکزونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي ترڅو ډېرو زده کوونکو ته د ژمنه یو زده کړو فرصت برابر شي. اوس مهال د پکتیا ولایت په کچه د شاوخوا 2500 ښوونکو کمښت د کورونا له عمله قرنطین او په هیواد کې وروستي سیاسي تحولات هغه لاملونه و چې تیر ښوونیز کال کې د زده کوونکو درسي بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی و.
دا مشال ریډیو ده.
د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې د دسمبر پر 6مه د موسیقۍ څلور ورځنی میله پای ته ورسېده. په میله کې د نړۍ نومیالی هنرمندانو برخه واخیسته. د میلې کتو ته شاوخوا 1,00,000 کسان ورغلي ول چې ډېری جنکۍ او ځوانان و. د په داسې حال کې ده چې سعودي عرب پر ښځو او موسیقۍ بندیزونه لري کړي دي او غواړي چې سیلګرۍ ته په وده ورکولو خپل اقتصاد پراخه کړي. بلخوا د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو ویلي دي چې سعودي عرب په دا رقم کارونو غواړي د هیواد د وګړو پام د هغوی د بشري حقونو له سرغړونو واړوي. تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورت کې.
د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان په کال 2019 کې د چوکې سمبالولو نو وروسته یو شمیر اصلاحات عملی کړي او په خزو او موسیقي د زنو بندیزونو لری کولو په ګډون د فلم هنر او موسیقي د ود لپاره لوی لوی میلې را جوړی کړي دي. د سعودي د جنرال انټرټینمنټ اتارټي مشر ترکیل شیخ د الکترونیک میوزیک فیسټیوال په پای کې خبریالانو ته وویل چې په دغه میله کې 1,00,000 او 2,50,000 کسانو برخه واخیسته او دا په نړۍ کې یو تر ټولو غټه د موسیقي میله وه. دا چې سعودي عرب په خپل سخت دریزه کلتوري پالیسۍ کې د بدلون او د مغربي نړۍ په شان د موسیقي د میلو نه ستر لاسه کول غواړي. په دغه اړه شنون کې یو خبریال ډاکټر عرفان اشرف وایي چې د سعودي عرب ګیر چاپیره نړۍ ډیره بدله شوې ده او شهزاده سلمان غواړي چې هیواد د دغه بدلون سره سم تګ وکړي. نوموړی زیاتوي
خو پرنس سلمان تا ریکگنیشن پکار دا د زنانا او طرف نه یا د هغه خلکو طرف نه څه کم اوس پورې په ډېر بندیزونو کې ګیرو هلته کې 40-55% ینګ کل دا خو هغه بندیزونو د وجه نه هغه ته هم ډېر تکلیف وو. نو پرنس سلمان ته ریکگنیشن پکارو دې د وجه نه هلته کې هغه یو لیر مډرنایزیشن شروع کړلو هلته کې سینماګانې هم کلاو کړې د بار تګم د سعودي حکوم اقتصاد دا هغه په تیلو روان ده او د تیلو زیات فیوچر نشته یا مستقبل نشته سعودي کې ولې سی وخت به داسې روان شي چې د تیلو ذخیرې به کمیږي. یونایټیډ عرب امارات څنګه دا هغه نه دی سبق واخستو چې هلته کې د هغې که تیل نه هم وي د هغې په ټوریزم باندې پوره اقتصاد روان ده.
بلخوا د بشری حقوقو سازمانونو په سعودي عرب نیوکی کړی دي چې د بشری حقوقو نه سرغړونې کوي او بیا یې د موسیقي د میلو او کلتوري غونډو په نامه له خلکو هیرول غواړي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په سعودي عرب کې د موسیقي د ورسته میلې نوړاندې په یو بیان کې په هنرمندانو سندرغاړو او موسیقارانو غږ کړی وو چې په دغه میله کې برخه وانخلي او کارو مرو ورزي نو په دغه تالار کې د بشری حقوقو د دفاع لپاره اواز پورته کړي. آیا په هغه اسلامي هیوادونو کې بعد د دې بدلون سره د عمل راشي چرته چې د سعودي عرب په مرسته د مذهب یو سخت دریزه بڼه پر مخ تللې ده؟ په دغه اړه د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو چارو د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر فخر الاسلام وایي چې سعودي عرب یو خپلواک هیواد دی او هغه فکر نه کوي چې څه خاص رد عمل به مخې ته راشي.
زه نه پوهېږم چې د سعودي حکمرانان ولې داسې انتها پسند دي چې اسلامي اصول باندې هم انتها پسند دی تللي وو اوس چې دلته د عصری او جدیدیت دا غراغ لدا حوار دے کم دی انتیا پسندے تکلی دی. سعودی عرب پخپلا یو خود مختار عمل تے رد عمل خوبا شاید چی سخاص قاغی اثر ہونے کی مگر دادا چی دا اسلامی دنیا دا یو رہبر او دا مشر یو حیثیت لرو دا سخکاری گی چی دا دے پالیسی نفس دا غر چی کم مشری دا آغا دا اللہ سیو سی.
د یادونه وړ ده چې سعودي عرب غواړي چې په تیلو ولاړ خپل اقتصاد نور هم پراخه کړي او د سختو بندیزونو په لرې کولو سره د هیواد دروازې د سیلګرۍ او کاروبار لپاره نړۍ ته پرانیزي. میډیا سره په خبرو کې د موسیقي د میلې ډیرو ګډونوالو د داسې هلو ځلو هرکلی کړي خو بیا ځینو ورباندې نیوکې هم کړي او ویلي دي چې دا څنګه امکان لري چې په یو داسې هیواد کې د ښځو او سړو شریکې میلې کیږي چرته چې د اسلام دوه تر ټولو لوی مقدس ځایونه وجود لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اردن که پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د خبریالانو د حقونو خوندیتوب نړیوال سازمانونه د خبریالۍ لپاره خطرناک بولي. هلته که یو خوا د یو شمېر خبریالانو د وژنې تختونې او وهلو ټکولو پېښې رامنځته شوي نو بلخوا یو شمېر نور بیا له بېلابېلو بندیزونو ځورونو سره مخامخ شوي دي. دا چې په 2021 کال کې په پاکستان کې صحافتي ازادي په څه حال کې وه احمد شاه اعظمي په اړه رپورټ لري چې د خبریالانو په احتجاجي نارو پیلېږي.
دا پاکستانی خبریالان دي چې په اسلام آباد کې د خپل حقونو لپاره احتجاج کوي. دوی په 2020 کال کې هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ ول او وای چې د پخوا په پرتله ستونزې زیات شوې دي. د دوی په وینا وژنې، تښتونې، وهل ټکول، بندیزونه، له کاره ګوښه کېدل او ګواښونه هغه څه دي چې په پاکستان کې د خبریالانو ژوند تریخ کړی دی. د دې هیواد یو تل خبريال حامد میر وای چې هلته صحافتي ازادي ترورل شوې ده.
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے اور
دا خو ټول نړۍ ته معلومه ده چې په پاکستان کې صحافتي ازادي د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده. تاسو له داسې چا څخه پوښتنه وکړه چې هغه خپل په 2020 کال کې له تیرو وو میاشتو راهیسې د غیر اعلانیه بندي ښکار دی. د پاکستان د پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې پر ما سلور میاشتې بندیز لګول شوی و، خو دا ځلې وو میاشتې شوې دي. زما لپاره دا د مشرف تر دور هم بدترین دور دی. هغه وخت پر پاکستان مشرف واکمن او اوس هم پاتې شونی واکمنان دي.
د 2020 کال په مئی میاشت کې جیو ټلویزیون حامد میر له هغه وروسته د کیپیټل ټاک خپرونې له کوربتوب څخه لیرې کړ چې هغه په اسلام آباد کې پر خبریال اسد تور تر برید وروسته د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د پاکستان د پوځ د ځینو جنرالانو پر ضد خبرې کړې وې. په اسلام آباد کې د 2020 کال د مئی پر 15 نیټه د شپې مهال د خبریال اسد علي تور کور ته دننه ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د ده په وینا پښې او لاسونه یې وروتړل او تشدد یې ورباندې وکړ. تر دې وړاندې د اپریل پر 16 د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم ادارې پر پخواني مشر او پر پوځي اسټابلیشمنت منتقد خبریال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخته برید وسو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبل سو. خبریال متی الله جان بیا د 2020 کال د جولای پر 28 په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کسان وتښتاوه او 2 ساعت وروسته بیرته خوشی کړ. که څه هم حکومت ویلی ول چې د دې پیښو عاملین به ژر ونیسي، خو تر اوسه نه دي نیول شوي. د 2020 کال د اکتوبر پر 28 د خبریالانو د ژغورنې کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویل چې پاکستان د نړۍ په هغو یو شمېر هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د خبریالانو وژونکي او پر هغوی برید کوونکي په خلاصه پښه ګرځي او حکومت د دوی په محاکمه کولو کې پات راغلی دی. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې دا راپور له هغه 2 ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 28 د بی پولو خبریالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړي ول چې پر ټولنیزو رسنیو یې د یوې خبریالې عاصمه شیرازي پر ضد له کرکې او تشدد ډک کمپاین راپارولې دي. دغه په رسمي شته سازمان ویلی چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړ یو له هغه وروسته پاسمه شیرازی په سیخله خلاصه کړي چې کله هغه پر بی بی سی اردو به پانی د پاکستان پر خرابیدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې پاړه لیکل کړي ول. اسمه شیرازی مشال لړیو ته وایي چې په پاکستان کې خبريالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال لګړن ستون سره مخامخ شوی دی.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل اور ڈزے دوانا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اغوی بریدو نشوی زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چی دا ڈول حقوی دا حق خبر ہو نکڑی لدوی پر ضد ہر ہر باہ کارول کی که خبریالا یو خزوی نو کنزل ورت کی زورول کی او دا انٹرنیٹ للارے گواخل کی زما پر کور 2 ځله برید شوی دی. دا ډول کارونه پخوا هم کېدل خو له بده مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوی دی.
تر دې وړاندې د بی پول خبریالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15 نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 8 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپاره کړي ول چې په خبرې صحافتي ازادۍ ته زیان رسولی. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادۍ د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و چې لکله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکی ورکول کیږي او چې کوم خبريالان د دوی په وینا له سرو کرښو تیریږي نو تشتول کیږي او تشدد ورباندې کیږي. د پاکستان د خبريالانو مرکزی اتحادیه مشر شاهزاده ذوالفقار وای چې په دې هیواد کې خبريالان تر یو شمیر بندیزونو لاندې دي. نوموړي زیاتوي چې حکومت د جالي خبر په پلمه د رسنیو خوله بندول غواړي.
حکومت خپل چې کوم خبرې کوي غلط خبرې هم کوي، هغه فیک نیوز دوی د پاره نسته، دوی د پاره ډېر سم نیوز دی. او کم مخالفت کې اپوزیشن دا خبرې صحیح کوي، هغه هم د دې خیال دادی چې دا خبره چې دی دا بالکل غلط خبره ده. نو زما خیال دادی گورنمنٹ چې دی کوشش کوي سوشل میډیا ختمی. نو سوشل میډیا کا ختم سی نو آزادی اظهار او میډیا آزادی دا ختمی جی. حکومت خپل کارکردګي نستا نو هغه نمبر داشي چې سو کریټیسایز کی حکومت.
د خبريال نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبريالي لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 کال څخه تر 2000 کال پورې 138 خبريالان وژل شوی دی. د 2020 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان لقامي اسمبلی او سینټ څخه تر منځوري ورسته د پاکستان ولسمشر د دسمبر پر لومړۍ نیټه د خبريالانو د ساتنې او د رسنیو د کارکونکو قانوني مسوده لاسلیک کړ چې اوس یې د قانون بڼه خپل کړې ده. د دې قانون لمخې به حکومت د هر سړی او ادارې لخوا د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونی تشدد او ناوړه ګټې اخیستنې پر ضد ټول اقدامات کوي. پر دې سربیره به د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د ساتنې لپاره یو کمیسیون هم جوړیږي چې د پاکستان د خبريالانو له مرکزي اتحادیې، قومي پریس کلب او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو او خبرونو وزارتونو څخه به غړي اخیستل کیږي. خو یو شمیر پاکستانی خبريالان او د خبريالانو د حقوقو نړیوالو سازمانونو د دې قانون پر شپږمه ماده سخت نیوکې کړې دي. په یاد ماده کې لیکل شوی چې ټول خبريالان او د رسنیو کارکونکي باید د نورو کسانو نوم یا شهرت ته احترام ولري او داسې مواد خپاره نه کړي چې ملي، نسلي، نژادي، ژبني، مذهبي، فرقوارانه، کلتوري یا د جنس پر بنیاد د کرکې خپرولو ملاتړ وکړي او یا داسې مواد چې د توپیري چلند، دښمنۍ یا تشدد راپارونکي وي. د خبريالانو د حقونو ادارې وایي چې د دې مادې سم سپیناوی نه دی سوی او حکومت د خبريالانو پر ضد د هغوی د ازادیو سلبول لپاره کارولای سي. خو د پاکستان ولسمشر لخوا د دې قانوني مسودې د لاسلیک مراسمو ته په وینا کې د هیواد د بشري حقونو وزیر شیرین مزاري وویل چې دا ماده په شنیت پکې اضافه شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې قانون کې د خبريالانو او د هغوی د اتحادیو سپارښتنې هم شامل کړل شوې دي. همدې مراسمو ته بیا د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري وویل چې پاکستان په صحافتي ازادۍ کې ځانګړی مقام لري.
په نړیوال کچ ازموږ په اړه د یو داسې تصویر وړاندې کولو هڅې کېږي چې هلته رسنۍ آزادې نه دي. که په پاکستان کې رسنۍ آزادې نه دي نو بیا خو د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم آزادې نه دي. کله چې د صحافتي ازادیو خبره کېږي نو موږ ځان له اسلامي نړۍ سره نه پرتله کوو، بلکې له پرمختللي نړۍ سره پرتله کوو. زموږ صحافتي ازادۍ اصل کې له ځینو اړخونو تر پرمختللو هیوادونو هم مخکې ده.
کڅم پاکستانی چارواکي هلته د مثالی صحافتي ازادي ادا کوي، خو د بیپلو خبريالانو نړیواله اداره وای په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو، امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د دې ادارې لاړخه د رسنیو د ازادي په جوړ کړي نوملړ کې پاکستان له 138 هیوادونو څخه پر 145 نمبر دی چې په وینا یې په ښه حالت کې قرار نه لري.